امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ناتو د قومندان مرستیال جنرال کارستن جیکوبسن وایي چې په افغانستان کې به د غوث ملاتړ تر نامه لاندې د ناتو نوی ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع سي او دوه کاله به دوام وکړي. جنرال جیکوبسن پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له دوو کلونو وروسته ناتو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت د څرنګوالي په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د ناتو دغه جنرال وایي چې په افغانستان کې د ناتو د اوسني ماموریت د پای ته رسېدو او د نوي ماموریت د شروع کولو اعلان به د دسمبر په 28 په کابل کې په رسمي مراسمو کې وسي. دغه جنرال وایي چې په راتلونکي کال کې به د ناتو د 10 ملکونو تقریبا 2500 عسکر په افغانستان کې وظیفه اجرا کوي او زیاتره به یې په کابل، ننګرهار، بلخ او هرات کې ځای پر ځای سي. ولسي جرګې د 1402 مالي کال لپاره د افغانستان د حکومت بودیجه د دولتي بودیجې له اصولو څخه د سرغړونو او ځینو نورو تخلفاتو له امله رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسي جرګې د غړو ترمنځ له بحثونو څخه وروسته اعلان وکړ چې ځینې دولتي مسؤلین چې په دې کې برخه یې د قانون څخه سرغړونې کړي باید عدلي ارګانونو ته ورمعرفي سي. د ولسي جرګې غړو دا خبره هم کړې ده چې اضافي بستونه جوړول او د انکشافي بودیجې څخه د عادي مصارف لپاره د پیسو انتقالول د بودیجې د اصولو څخه خلاف کار دی. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال خان محمد سند په خپل رپورټ کې چې د امریکا ژغ لپاره رالېږه دی وایي چې په دولتي ادارو کې د قانون څخه سرغړونې لږ کار کول، په حسابونو کې د شفافیت نشتوالی او د بودیجې د اصولو څخه نه مراتول هغه عوامل و چې ولسي جرګه یې مجبوره کړه چې د 1402 کال د بودیجې وړاندیز د رایو په اکثریت رد کړي. د یوکراین او د روسیې د طرفدارو بیلتون غشتونکو یاغیانو د استازو ترمنځ پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې د سولې تازه خبرې پیل سوي دي چې د روسیې د حکومت او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي هم حاضر و. اصلي هدف دا دی چې د هغه بحران لپاره د حل یوه لاره پیدا سي چې د یوکراین حکومت او یاغیان یې چې زیاتره یې په ختیځ یوکراین کې دي سره بیل کړي. مرکچانو تر ټولو لومړی دې ته پام اړولې دی چې هغه اوربان څنګه ټینګ کړي چې د دسمبر د میاشتې را په دې خواهې جګړې کمې کړي دي او په دې باندې موافقه وکړي چې عسکر او درنې وسلې وباسي، بندیان سره تبادله کړي او ختیځ یوکراین ته بشري مرستې ورسول سي. له پرونیو خبرو څخه وروسته فکر کېږي چې مرکچان د جمعې په ورځ بیا سره وګوري. د امریکا ژغ خبریال چې د دغو خبرو چې د تړلو دروازو شاته کېږي څارنه کوي او وایي چې تر دغې نیټې مخکې د کوم مهم پرمختګ توقع نسي کېدلی. عراقي چارواکو ویلي دي چې یوه ځانمرګه بمچوونکې د هغه هیواد پایتخت ته نږدې د حکومت په طرفدارو ملیشو باندې حمله کړې، لږ تر لږه 22 کسه پکې وژلي دي. دا حمله پرون د چهارشنبې په ورځ د مداین په ښارګوټي کې چې د بغداد څخه تقریبا 45 کیلومتره لیرې دی سوې ده. چارواکو ویل چې زیاتره وژل سوي کسان د حکومت طرفدار جنګیالي و چې د خپلو معاشونو د اخیستلو دپاره راغونډ سوي وه. په وژل سوو کسانو کې درې تنه عراقي عسکر هم وه. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسه زخمي سوي هم دي. په دې کریسمس کې امنیتي قواوې په څو هیوادونو کې د زیاتې خبرداری په حال کې دي، ځکه چې دا اندېښنې موجودې دي چې توندلارې اسلامي ډلې به په کلیساګانو او عیسوي ټولنو باندې حملې وکړي. په اندونزیا کې د نړۍ تر ټولو زیات شمیر مسلمانان لري. امنیتي قواوې ویلي دي چې په ټول هیواد کې 80,000 پولیسان او 15,000 عسکر اچولي دي چې په عیسویانو باندې د حملو مخه ونیسي. لابل خو د پاکستان د عیسوي ټولنو زیاتره غړي ورسته له هغه چې په یو شونځي باندې حمله وسوه او بیګونا ماشومان یې ووژل، نه غواړي سجنې کریسمس په ډیرو تودو مراسمو ولمځي. په کینیا کې هم چې د سومالیا د مبارزې ډلې الشباب لخوا څو حملې پکې سوي دي، امنیت ټینګ سوی دی. په نایجیریا کې د بورنو د ایالت چارواکو د موټرو او نورو ارادو تګ راتګ منع کړی دی. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره.